سن کې د سهار 10 بجې شو. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د هیلو او لانګ ډراماو د ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنت وای په جرمني کې له یو شمېر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بحث وکړ. دا ډیالوګ د اروپایي ټولنې لخوا تنظیم شوی و. ښاغلی بنت پرون په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې خبرې په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت د یو فعال په توګه د دوی لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوال تګلارې په اړه څرخېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی همداراز ویلي چې د غونډې نوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله داخلي مسله نه ده بلکې یو نړیواله مسله او مسؤلیت ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په جولای میاشت کې له 5 میلیون زیات افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د WFP د پروګرام وایان وحید الله امانی وای د خوراکي توکو په ګډون دا مرستې هغو خلکو ته رسیدلې چې مرستو ته یې سخته اړتیا وه او هم وروسته سیلابونو ځپلي وو. د WFP په مرستو کې 9 میلیون ډالر نغدي مرسته او 15 زره ټنه خوراکي توکي شامل وو چې په ټول افغانستان کې پر اړمنو کسانو وویشل شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو ډیر دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین به نن د شمال په 5 ولایتونو او په جنوب کې اروزګان ولایت کې پیل شي. د کمپاین دغه پړاو به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او همدارنګه اروزګان ولایتونو کې نن پیل شي او تر پنجشنبې پورې به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شعار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې د دغه کمپاین په لومړي پړاو کې چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شو او پنجشنبې پای ته ورسېد، له دغو شپږو ولایتونو پرته ټول افغانستان تر پوښښ لاندې نیول شوی و. په ټولیز ډول ویل کېږي چې په دغو پړاوونو کې به له 11 میلیونو زیات له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. روان کان په افغانستان کې د پولیو 5 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې نه ده ختمه شوې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په تیرو 10 ورځو کې 240 میلیون ډالر لیلام کړي دي. دغه بانک وروستي وار پرون یکشنبه 44 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلو په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې 1 ډالر په څه باندې 1.80 افغانۍ او 40 پوله تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه انګڼل کېږي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډالر ان له 100 افغانیو هم اوښتی و. سره له دې چې دا رسمي نرخ نه و، خو په غیر رسمي توګه د ډالرو بیه ان تر 120 افغانیو هم لوړه تللې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدی شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کېږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیوني مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. هغه زیاته کړه پر فساد تورن کسان باید مجازات شي، ځکه اوکراینی ټولنه د خبره د دیموکراسي پر لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. فرانسه په پام کې لري چې په دولتي ښوونځو کې پر عبایا جامو بندیز ولګوي. د هېواد پوهنې وزیر جبرائیل عتل پرون یک شنبه وویل چې دغه جامې چې یو شمېر مسلمانې ښځې اغوندي د فرانسې د پوهنې په اړه د سیکولاریزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. هغه د فرانسې TF یو تلویزیون ته وویل چې نور به په ښوونځیو کې د عبایا جامو اغوستل امکانونه لري. هغه زیاته کړه دی مخکې له دې چې راتلونکې میاشت زده کوونکي بیرته ټولګیو ته ستانه شي په ملي کچه مقررات چمتو کړي. د نوموړي په خبره سیکولاریزم د آزادۍ یعنی د ښوونځي له لارې د ځان د خلاصون په معنا دی. په فرانسه کې ښي اړخ سیاسي ګوندونو د دغه بندیز لپاره فشارونه زیات کړي، خو کین اړخ بیا استدلال کوي چې دغه بندیز به مدني آزادۍ تر پښو لاندې کړي. Thank you.
هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیره ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته تا د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزڼ واکسین د جون سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جون سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوو ماشومانو کې یو هم د ګوزڼ په ناروغۍ نه وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یارانو، د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازدیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو. اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوسن میں ډیر ځوانانو نه تکړی. دادا موږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړي نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
ممکن خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډېر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، ودې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو. لام ورته نه دی انتخاب کړی.
ډېر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډېره سخي ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډېره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هېر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دې وي،
څخ کولای او مزدار چای مو دم کړی والا
ملک صاحب حضرت خان تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوق یم او ښه چای څکم ښه ملک صاحب ود نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو لار خو به نه وي غلطه کړې
نه نه لاره مې نه ده غلطه کړې لږ کار مې درسره درلود ما ویل چې له نږدې نه پرې باس او خبرې وکړو
ښه دې وکړل ملک صاحب وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم
ملک صاحب غونچه ګله څخه راغلی وه د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه ګمان کوم د واکسین پاکله تاسو سره څه جنجال کړی وه
ملک صاحب غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه خو حیران دېته شوم چې تا ته ولې درغلی دی یاره ملک صاحب حضرت خانه د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه خوش بیکار خلق دی چندان دی کار خلق ندی
داسه بنوی مولوی صاحب هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي
ملک صاحب د واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی ډیر یې نازوی د ما په ګمان دوی خو د دورو په خلق هم ندی هلته د ځان په عذاب کړی دی
ملک صاحب دا چې هغوی هر ډول خلق دی موږ یې څه کوو موږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده د کار ګټه مهمه ده
کوم کار کومه ګټه موږ ته کومه ګټه رسولې ده
پلی جوړ کړی ښوونځی جوړ کړی څه کړی دي
مولوي صاحب که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپله به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي
یاره ملک صاحب داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر اصل ځان نه لګیا
ملک صاحب دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي له ګزار نه یې ساتي او بل دا چې په دې واکسین زموږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ
و ملک صاحب توبه وباسه شفا ورکوونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي
یاره مولوی صاحب ډیره پخه خبره دې وکړه
و مولوی صاحب د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوایې مورته پیدا کړې ده دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ
ګوره ملک صاحب حضرت خانه که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران له کلي نه شړل دي بس تر دې وروسته د هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي صحیح شوه
یاره ملک صاحب له ژبې دې جار شه ښه ده چې دا سر وشکېږي ما خو سر په در شو واکسین دی واکسین دی ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده را دې شي
کور مو ودان ملک صاحب ښه ده چې دا موضوع حل شوه زه به واکسیناتورانو او غونچګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ
دا غبار صاحب او خیالی خو معلوم نشول چې دوی ولې رانغلل امیده
سنگینه ګمان کوم چې دوی ورځو کې ډیر مصروف دي له یوې خوا د دفتر کارونه او له بلې خوا د واکسین کمپاین بلې د فرنګي مرکز جوړېدل ټول یو ځای شول
زه درنه د غبار صاحب او خیالی په اکله پوښتنه کوم او تر ته نورې کیسې کوي
غبار صاحب نن نه راځي هغه دغه معلومات را لېږلي دي چې باید موږ او تاسو له کلیوالو سره شریک کړو
رښتیا وایې
هو غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم
ښه ښه دا خو ښه خبره ده خیالي لکه چې بیا خیال پلا وهلی دی خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي دا خو ښه کار دی ښه نو درځئ چې پیل کړو له خیر سره
سمه ده ځکه چې خلک په تمه دي
په سترګو بس ملا به کو
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم دغسې
دوستانه او ترونو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومنئ موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار په اړه لږ شاندې معلومات درکړو سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په ګزار او نورو ناروغیو اخته نه شي اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي
درنو او قدرمنو کلیوالو سلامونه مو ومنئ
وعلیکم السلام
دوستانو تاسو به خبر یاست چې غوزان یو ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په غوزان اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرق سبب کیږي. لکه زمون قدرمند دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په غوزان اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
مهربانی
وکړئ
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ، کله چې زه غوزان ووهلم فکر مې کوه چې یوه ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم، خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج یا غوزان نښه کېږي. زه ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې له ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهمه دی. ستاسو ماشومان د ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه، مهرباني وکړه
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاري او سابه په کلورینه یا په مالګې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسینیټران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېده. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسینیټرانو ته څه نه وایو، را دې شي خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړ نو بیا به وایي چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله میران پاتې شي. او
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خرج ته مال ګلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. اگه خودی پا سوک سمیگی.
یاره مولایی صاحب، منم ده منم ده چه ده ما یاره.
پلا جانا، لالا جانا، لگو خانده چکسونه مخواهی سراشی داسه پقالیه لکه چامو چه برخه خوده لیوی.
لگ صبرو که مالالی، ولی بینه لری چه شوله خونه ده چه سراشی. زما طول پام دی اونو تا ده دلالا اکسونه دی واخله ملالی. توار وکش زده تبر پوگه کیک دم دغسی اوس نو واخله یوا. واو واو، داسه فیلمی اکس دی واخسته تبا ویش در طولی ونه تا چپا کردی دی.
پلار جانا، سمره دیری ونه مو واخله؟
هم دومره لرگوی تا ارتیال رو لوره دو کورونو لرگی دی. د شکر زای خدا ده چې ونه مو کې نه ولیدی. مور به تل ویل چې سم ځنګل د جوړک، خو ګوري چې دا د اوس د ټول کلی لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي.
پلار جانا، ګمان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نور لرګي ته اړتیا لرو. له دې لرګي نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره، هغه پوری لا نه دی در کړی؟
نه کنه، څو ځلې ویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارتراش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره.
والا بېشکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دې ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بایده ده چه ده خیر پا دی کار که لپوره صداقت و ایمانداره نکار واخلو. ریختیه ده ملاله چه شوه؟
آقا ده پلار جانه، ده هشرگرو اکسون اخلی.
او آقا موبایل دم لکه چه ده مرده، او رکی نکی.
ات صبر شه، زور تا غاگ وکم. ملاله؟ و ملاله؟
سوای سنگین لالا، دل تا اکسون هم فلمونه اخلم.
خوره، یوزال دل دراشا، حالا را منده که.
داده در اخلم.
ملاله څه کوې سنګین زویه؟
وږی شوایم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، دا شاګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنګین لالا راغلمه، څه دې ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړمه.
بیڑا مکه و چونه لویگی ملالی پا کرار ازا
بستر کو پلار جانا.
آشوکا وایم کور دی لگا لیڈک شا کخلی می در تاوی لی چه خواه را دکار زای که باچه وا چه خطا امار تلم دکو یارانو دیر گنگ سده
والا کچنار گلا ډیره پټکی را باندې مکه غلطی می کړی په خپل سمو ما عاشق د خپل بام ووري د بلچا کور ته نه چری دی خو وسه
دا والا کا شوخه دا څوک دی چې مون خو ته را روان دی ته پیژنې
کوم ځای څه شو ها اخره او هو هو ای یارا ما ته خو لکه د مرکز غر خان جاسو ځختاری راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کوم، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پیژنو، هغه نه دی بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکته کومه ده ای مګم اشنا غوندې ښکاري، چیرته بې لیدلی دی؟
ځوانه ځوانه یاره عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی یم. زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل وی زبا د سخت و بخت یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غې کې ونیسه، به ته ورشه بک ډکه. والا
کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدالجانه قربان دې سم، ته څنګه یاره؟ والا
سلام علیکم.
ډېر بوده پس
مرده که مظالمه. زور مرا کوا
باشه
خوری چه دوم را قوی شوائی یار پخیر.
خدای چه غشبه من پو خوب که ولیده تو دوم را بوده چیره او رفی دوماری جواندی دیه درک نو
گوره کنه اوز چالاکه شوائیم یه زنو باید تانه گیلا وکم تا کل از ما پوکته نکرده.
ترازه ترازه چنار گل سر ماری پیشه دیم زمانیش ده یار او مل گره ده
مخ کشه درزه
رازه ستره ماشه عبدالله رو ره پا خیر اغلی
خیر روسه تستره ماشه چنار گله
وی چنار گله دیت سنگه پیشنی ها
کور دی لغا لیدک شه ها شکا مخ که ریور پسی منده نکری
خیر ده زما پلی دو لکشان ور خطا شو درزه که جزه ور تا دیر گرانی ما
ونو د سخت ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګرانی ښه وختونه مو سره تیر کړي دي.
والا چې ښه وختونه و.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کینو، عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
مخکې
ولاړ شه. رښتیا وایي عبدالجانه، راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای وګړه خوشته کنه.
او ولې نشته دا دی اوس یې اچوم. واخلا چې ښه کړک چای دی دام د خوشحال کاکا توره ګوړه واخلا چې دمه دې جوړه شي.
نوشه جانکا خا عبدالجانه، ودې نه ویلې چې زما خوا ته دې څنګه را پېښه وکړه؟ لاره خو به دې نه غلطه کړې.
نه نه لاره مې نه ده غلطه کړې، که پوخ راغلی یم. تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې.
انشاءالله ولی نه دیگه خفه کرده کرده ای خود نویلی چه سردول کار گواری
دیر خبره می پزره دی بیا با سر کسی که او اوز با داما جوڑا کچنگا
او بایم چه بلکل سامده اوز پا کرار دا چای وچکا
اوهو غبار صاحب سلام علیکم لٹیری مودی پاس میولی دی بیخی بدل شوی والا
وعلیکم سلام سنگه ڈاکتر صاحب خالده یارا بدلی دا خود دمرا زر امکان نلری هو دا خبره دا چی زکل پا کور کی چوش پی ورزی تیری کم نو سم تازه کیگم او سا تازه لرز خطی نراغلیم نو زکل در تا بدل بدل خکارم
بس نو خدای دی تلام دا سی تر رو تازه لره در پسی خفه شوی و خدا چی جر بیر تر آغلی پا خیر سره
کور و دان داکتر سیب زمام یادی دی
غبار سیب دا تیرو چو رازی که مو فعالیتونه چنگه و او کمپاین مو وکر
دو خدای پا فضل کارنو کمپاین مو دیر بریالیو دیر کلیوال رسل مرگرتیا وکړه او زینی لکه ملک ازغر را تا مشکل جوڑه و خو بیام شکر ده ارس پا خیر سره تیر شل
دیر خدا پا تامی باور دلوده چی در طول و چارو لمسولتونه نبریالای را وطلیشه کور دی بدان غبار سه
هیله که اون داکتر سه دامی دنده ده هو خود ملک ازغر مشکل پاسل که ده خوشحال خیل و خلقو سره ده یو دول زی دور سره لری
خدای دیور تا انصاف فر کی پا بیزای ازده وزد بازه که دو دوی خپل زیان ده
بلکل خپل زان و خپل خلقو تا مشکل جوره نور چه نکی
څومره چې زه خبر یم ملک ازغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو
هغه څنګه ډاکټر صاحب
داسې ده چې ملک ازغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي نو بیا به ملک ازغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي
هونو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي دلته نظام شته حکومت شته باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي
مشران پې خبر دي هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب
هو باید ورسره حساب وشي که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت خو باید دا کار وشي
زه بیخي در سره هم نظر یم
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم خپل ټولو کلیوالو ته مبارکي وایم زمون کلیوالو وخوده چې دوی تل د ولس د ښه ژوند لپاره کوښښ او هڅه کوي زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چارې په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړ
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی
مونږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو دا هر څه د شیر زمان له برکت دی همداسې له ګران یوسف جان خیالی سنگین امید آشقلا استاد فیروز شاغا او غنچه گل نه مننه کوم بلکه لخپل ټول کلیوال نه باید مننه وکم کور مو ودان اوسه درنو حاضرینو زمونږ نه نه راټولیدنه د یو بل نه وخت او ابتکار لپاره ده نن مونږ او تاسو دلته راټول شوی یو څو د خوشحال خیلو په کلی کې یو فرنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو دا هغه خوبونه دي چې مونږ او تاسو لیدلی دي د پرمختګ خوبونه د ترقی خوبونه او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي زه ډیرې خبرې نه کوم غواړم چې د دغه مرکز مسول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو کلی شریف او متدینه ولسا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راکړ ورونو مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو د خپل ولس خزینه نارینه ماشومان او ځوانان د ترقی او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو
آمین
آمین
و خلکو لکه چې چنارګل مو هیر شو وایم د مرګی دی هیر شي اوس نو زما د خبرو وار دی زما وینا دا ده چې تاسې ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ یوه پیاله شین چای به را سره وڅکئ ګوړه به وخورئ خیر دے کنن پتی شاڑ از مکن آسیو خو سبا با امدازای ودان او سمسور وی او آخر که با خوشحال کاکا تا هم دعا لاسونا پور تکو چه خپل کور دولز د خدمت لپارا ورکا کور ودان او عمر دیر شا.
آیا پوهیږئ د ګوزڼ واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې یې د ګوزڼ پیښې صفر ته رسولې؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره د ګوزڼ د کمپاین پر مهال هڅه وکړو څو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادۍ میلمه.
بنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننی میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلغه صاحب هغوی خدای وبخښي، قاضی صاحب محمد عمر ممتاز، مې د هغوی د افغانستان د مشهورو قضاتونو یو و. د هغوی وظیفه قندوز کې و، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه موږ لاړو قندوز ته تقریبا څلور کاله زه قندوز کې وم. همالته مې قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم هلته ویلی.
په دې وخت کې تاسو څو کلن وی؟
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، قندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت کلي و. هلته یو استاد و، یعنی استاد نه، استاد خپله کور کې د ماشومانو دپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده، نو دا دی یو مولوی صاحب هلته قندوز کې دغه عبدالدیان نومېده. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه طبعا هغه نه ماته ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت و. هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشد صاحب رئیس و. او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې خارم و، په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و. او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې کول د چاردرې نه، چې دغه د شعر او شاعري نه و. داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی، دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته. زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو، هغه کوټیا شروع د وردګو ولایت مرکز کوټیا شروع و، اوسنی میدان خار نه و نو هلته چم کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې دغه پنج کتاب غوندې یو متن ده د نمونځ او عباداتو په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې فارسي کې ده پنجګانې ما ده رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری گلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنی په هغه وخت کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جماعت درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډیر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرر شوې ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه دته محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږویشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس وکړه د داوخان وخت کې د کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیان انیس ته ما د کمکیان انیس ما فقاهي لیږلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په یو زرو درې سوه دوه پنځوسم کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما دپاره ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې هم زه پاتې وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو د ورځپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شیان ډېر نصیب درلود شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه مونږ سره هغه و یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه هغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان کنه مخکې زمونږ کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نورو دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلستان سره نو د دې ورځپانو اخبارونو دا زمون کور کې و دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولتي آزادې ورځپانې مجله و شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه و افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورځپانې چې وي کابل کې دا هغه کې د پل باغ عمومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د هغه باندې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورځپانو جریدو او مجله دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې و ورځپانې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه وکړه
همدغه ډېره هدا دا دی توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وي کنه اوس کېدای شي زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سم بدل وکنه خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دا ځان مې هغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه همدغسې وده وکړي او او افغانستان په هغه کې تحول په حالت کې و، یعنی په درشل کې و، د سیو خط فرهنګي فرهنګي تحول رامنځته کېدل. او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهرې مې اوریدل چې مظاهرات دي، او خم یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو، دغه کې دا شو حق مجله و، دغه کې خیر دی شو حق مجله و، نیز د طنز مجله و، یعنی دا سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله. خم یاد چې دغه شفیق صاحب او د هویدا عکس هغه کده و، د سطل او ترازو هغه و، په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې. نو دا یو تحول حالت کې، بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت کې کوچنی وم، مظاهره کې مګر ګټنه کړي خو زما اوریدل مې دا مې لو اخبارونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک زر نیویارک کې کابل کې، یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تلک کوم، یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې، یعنی جدیت او توجه و مثلا بغمند. بیا دغه نه وروسته از ما قبله غاس بکران ته تبدیل شو، او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبله غاس تبدیل شو.
او تب نه لسه از ما سه پنځم صنف هغه کې هم دغه نه وسته کابل نه، بیا چې بکران ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره، بیا دلته بیا بیا محیط و دلته د پروان په تغه وقې په هر ولایت کې، په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه و، از پروان کې هم د پروان ورځپانه و، دلته بیا زه دغه اشتراک درلود د دبر اتله، او بیا انیس ورځپانه و، هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله، یعنی انیس ورځپانه. بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو، او دا د اوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله، څوک چې کانکور نه وړي کو بیتل نور مکتبونو ته، زه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته راځم، چې کابل کې شرعي مدرسه و، زما ډیر شوق و، زما سم یاد چې کم کان اسما سره مصاحبه کړې و، په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و، خبرنګار شي ته څه شي غواړي څه شي مال ځوانم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم، بیا اغه نو وروسته زغواړم چې شاعر شم، او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم. نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته، عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی، هغه د وخت ټول افغانستان کې دولس یا سوالس دینی مدرسې وي چې د وزارت معرف لخوا و، یعنی دغه کریکولم او نصاب خد از دغه و شاګردان هغه ته تلل، یعنی د حکومت په هغه باندې. نو بیا دغه وخت کې د زغزما خیر دی چې پنځشنبه ورځ و د څور اومن ته وزاست نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شي او دغه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کو دتا و شو مونږ صرف کې و زمونږ مدرسه مکتب هغه کې و اندرابي کې کابل پلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشه درنه لسی مخ کې مخامخ. نو دلته هغه شو د څور کو دتا یو ورس ټکونه شو فایر شو، بیا بیا زیات شو، بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیبان دی وته دا ته پښتنې تر دیبان کو پنک سر نگار پارک سره دغه لسی استقلال سره دا شو قاته فیرونه او ټنګونه، نو تقریبا دا دی ورځ دی ولس بجی وی. نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولید، او کلاشنکوف مې او پاپاشه او بل قسم بل او اوس نش افغانستان کې او بل خمو دام اکثر کلاشنکوف مې ژوند کې دلته ولید، او اول ځل چې ما تک او ددل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو،
په دې اړه یو پوښتنه لرم. خو تر دې مخکې ستاسو قبلګاه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی، دا د تبدیلۍ باندې به تاسو خوشحاله وئ چې نوي ځای ته ځئ؟ ماشومان نوي کور ته خوشحاله وي عموماً، تاسو څنګه؟
مونږ چې کله کندوز نه غاشي، مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې، یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم، چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله، یعنی ما د پاره هغه و، هغه زما ملګری ماشومانو در چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې، او ته ډېر هغه وم، ډېر خوشینی وم، خفه وم، اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان و چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې، او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو. حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم، ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم، هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته ال تلاړم د ریکور دی لیدلو دی فار صرف الحمدلله چې خلک ژوند دی او ګاونډیان او تلاړم زما استاد چې و زه هغه کوټه به دروازه کوړې خراب و سو پکې نه وخ ما خاطرې مې کول ژوند دی بیا استاد دی پته زه فلټ کې وشم چې زما استاد شته ده هغه مولوی سی بلور بیا هغه وعده کړی و چې قندوز په کوم ګلتپا کوم هغه د ولسوالي دی چې قندوز سره نږدې وای لیک کورې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته ویل تاسې هلته نه ځئ نو دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشین وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوې جای ته ځو یعنی نوې جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدلی که نه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدلګي افغان کابل عامه کتابتون چې راغلی استقلال لیسې سره د پارک زرنگار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته همدغه کتابخانه زه دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه نه مې کتابونه اخیستل هر وخت نه زه او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلاتو او د ورځپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله چې لاره د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو سره من سمان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه جکوب لیدل او خصوصا کمه کله شنو کوګ د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې برچه ته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر و په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته د دوه ورځې یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخ ته د سرک و هغه وخت د ارګ مخ بند نه و کنه وروسته وروسته غوندې کنه د همدغه سرک و دغه اوس چرې سي ته آمد دغه سي هغه باندې نو هلته بیا ټنګونه ولید یو که دوه یو مخ بالکل یاد دی سوزیدلی ټانګل ته وو سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانګ مې چې وکړه الته خلک کېدې شي د خلکو چې پکې سوزیدلی وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدې یا تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا چې د آن وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه شو مدرسه کې د ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت د ازادي راډیو د نور راډیوګانې هغه نه وو چې افغانستان کې یوازینۍ هغه سرچینه چې د خبرو دپاره وو هغه بی بی سي وو بی بی سي راډیو د بهرنۍ راډیو او کلم د مسکو نه هغه وو خو دا خلک مسکو باندې خلک دومره غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو د ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او بندي کېدل مثلا زموږ د صنف نه کتلو مثلا چې د شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی د دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مازمایات دي چې مونږ کور کې عام او تیوس و سیګورم هغه عام عام کې ادي کتابونه ان دې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او دام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا څه وخت ورسم هغه کړه د ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او د ټول ادي کتابونه حتی زما یاد دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خپرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنۍ مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د او راسته رژیم او د خلکو دښمنان دا دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سر نه ورک شو بیا اوس بندي شو د ځیر کسان بیا راتله چې بندي بندیوال اوس ما حیات دی زما یو ملګری د وروسته وخت د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندې ده نو مې اخلم هغه ور بند ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وې چې وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم چې خلک کله چې خپل دغه ډېر ما ته وښوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وښوده ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و د وهلو نه او د شکنجې نه د تعذیب نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه وېرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور همداسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څه ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس پوهېدم چې زه ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ حتی ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
داس بیا تقریبا داس لسم نه هم صرف خلاص شو لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږ دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر هغه رخصتۍ دپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خو د سرور ولسوالیګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخ او پارسا او شیخ علي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې و د حکومت پر ضد اوازې وې بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي و دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپله دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې و سیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې و دی ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لږ هغه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته دا کال هم تیر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبره وکړم سرمن صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون چې اوس تلویزیون پکې دا شوی و دا اعلامیې خپرولې اعلان غوندې چې که داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تاسې پردې هغه کوي دا د اسلامین وخت و شو او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې د جد هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی و او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي و خان آبادو کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې د تشپګم د جټ شو او د رادیو مې چې ما کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلارم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسان په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا د یو لسم سنف په اخر کې نهم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نهم قوس کې زه بندي شوم د زه ونیول شوم بیا خبره ډېر هغه شوق دانه بیا خبره شش درک خات کې زه پاتې شوم بیا ګلچرخي ته لاړم
څومره
وخت
بندي
وی
بیا
تقریبا درې میاشتې دقیقې پاتې شوم درې میاشتې تقریبا په هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخکې کله چې په خاط کې وای تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل تصور کی څومره تاسو هم شکنجه شوي نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه سی او د دې دردون کې هغه د جناب سروان سره چې متاسفانه ما غلړی دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سی حالات چې خپل حالات هغه چې اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اماغه زما خپل حالات را منځ کې یغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونی ول شم د اقامت د ګورو له خونه چې په هغه کې د ټوت تسلی افته کسانو د پنتوم مالکان وي ځوانانو ته مقامت حزبی کسان د حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشرو ته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دا طبقه د قود دی هغه دی تقریبا جمی خو نه و یعنی د قوس میاشت جمی ته نږدې و لیک پاتې و یخ او دوی د توت لخت نه دی دغه کړه وسره دا یعنی دغه ترلې و دا اول نه او اسمسات نه او اخر نه کمه قوی شي او بنچه غوندي کنه دا او یو کس مازه شاخه کړی و په مخ زما سټ باندې بوتان خې و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم که زه وهلم ما دې چې وخت ده په درد باندې نه پوهېدم ته وهلو نه وروسته چې زه هیڅ احساس نه کوله کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدی که نور هم راته ووایست چې بیا څومره وخت په وطن کې وي څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته یو تقریبا یو کل التوم دام زاند تجربه وکنه چې بلد نه اومدی خانی سره دغه ژوند دی وطن حالات سره زه ټول ټول او مخار کې تیر شوی اوس موږ بلته هم ژوند وو نو الته چې زه ما خپل قسم خپل کار را کړی او جهاد کې برخه اخیسته و چې مجاهد وال تزمون کور ما غو نو بیا الته یو کل تقریبا زه په چن فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دی طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان صاحب چې دا کېدی شي دا باور خبره نه زمو منطقه کې مکتبونه در ټول په جهاد دروسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطع شوې دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلې وو بیا یو کال ورسته قبل غا مې راتول چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد د اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او درېم دورې و دلته مې امتحان ورکړه پانتون سره سره ما درس نه ویلا وام دې هغه وخت دې ستر جهاد او مقاومت دې افغان دوستان په شوروي اتحاد په مقابل کې هغه کې زموږ برخه او زما یاد دې چې بیا موږ په رخصتې او کې محصلین ګروپونه او چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه لپاره مجاهدینو سره مرستې لپاره او فرنګي کارونو لپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مې د فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې مونږ خو د افغانستان خلک خوري کشته جناب سروان صاحب دلته بیا مې جوبې زده کړه دا بیا زما په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې ما نور خلک نور دي نور هیوادونو محصلینو مونږ سره و مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ او د شو د دید او د لید افق نور هم هغه شو بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون فرغه کې چاپریال کې په محیط کې نوې کتابونه سنو اشنا فلسفه بیا لته تا ما مخه فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ او یعنی د ژبه مثلا انګلیسي ژبه مونږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دامه زړه د ژبه د اردو خپل زده شو یعنی فرغه کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پانتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پانتونونو کې
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدریسرو برخو کې وشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې زه خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټر شاکردانو دغه نه دیال د چیزونو ارزونه او څنګه کوم بل مې زما د دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنۍ مطبوعات سره یعنی دغه د کمپیان باندې څنګه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریده دغه مدیر وم د دریوم هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان د زمابل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهوریت کې د اصول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه کله داسې بل سره کېږي یعنی متوازی هم ځي کله داسې ظاهر کې داسې کېږي خو دا ممکن دی یعنی دا او بله خبر آخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا د ژبې لوستل هغه ده زمونږ یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد و د الازاد مونږ ته هغه وویل چې څوک یو کس چې یوه ژبه